وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مخې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بغیر غیر تانه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو سي باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمې ویره ده، هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شمه. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله دا چې څنګه دې ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وه لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ول جوړه کنه، دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي یو ډول هم قناعت ورکړی وای. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم د فلانی زوی کولای شي تی نشي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړی، ځکه چې زه پوهیدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، نه ناکامیږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان پر ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نلري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد لمنځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکۍ ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډیری ځوانان او تنکۍ ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالی ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه ویني؟ هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یار چشته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بده مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدی سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکۍ ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضری کوم نوی بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولسی جرګې له داخله سرچینې وایي چې نږدې شپږ شپېته وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولسی جرګې د دایمي غیر حاضرو وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولسی جرګې لومړی نائب ښاغلی میرزا محمد کټوازی خراغلاس ازادي راډیو ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ولسی جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده، ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسی جرګې په صفت او هر هغه څه چې حقیقت وي د خپل ولس وخت ورسوم. موږ حیات اداري تیره ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره د ولسی جرګې په صفت دي اول معاون د ولسی جرګې وظیفه اجرا کوم، نو په دې وخت کې څنګه چې د موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کورونا مسله راځي، نو په لحاظ د کورونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو، هم ومو کولای شوای چې هیڅ یوه غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي، یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنی نه سي د موږ نصاب پوره سي، موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمي غیر حاضران. دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې الله تعالی سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمي غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي راډیو سره د معاون صاحب نږدې 50 کسان تاسو دایمي غیر حاضران لري،
نو په دې اکله باندې دقیق ارقام یې اوس نه سم ویلی، په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارقامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې هېڅ شک شوبه نشته. او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس چې شروع کیږي او مجلس په دې اکله باندې د هیئت ادارې لخوا به باس وي سي، که چیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو چې دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو، او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارقام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب غوښتلو حق لري، اما د دوو دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد هره لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارقام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسی جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا سي ملت رایه درکړې ده او وطن په ډیر سخت شرایطو کې ده، نو متاسفانه دوی باید خپل غیر حاضرانې پرېږدي او د څنګه چې ولس رایه ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده، او دا تر یو ځایه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپله د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینه صاحب نفره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسؤلیت شته دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتی غیر حاضر وي، هغه مسؤلیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړي نه دي؟
د هیئت اداري مسؤلیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې هیئت اداري باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي، کچیری څوک دایمی غیر حاضرانی حیات اداری کولای سی اغلا یو اجلاس هماروم کی دی اصول وظایف داخلی لمخی که څوک غیر حاضری هر ټولی کټ بندی سوی دی څومره څوک غیر حاضر وی څوش پی څه جزا باید ووینی آیا ماش پی کته سی یا بلاخیر دایل اجلاس هماروم سی نو وس دی تم آماده یو دی کرونا مسله خلاص سو سی موږ اصول وظایف داخلی پټول وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بلاخره نور مجلس ته راتګ حق نه لري
نو دقیق کزوایا منسی وکیل تقریبا متواتر سالوی خورج غیر حاضر سی اغاله یو اجلاس مارو مکیږي
او دا خو منی چې نږدې 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسې نه دی راغلی
بالکل تعداد یې تاییدولی نه سمه سي ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې هکله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم له تاسو سره به یې شریکم
یو کار دا هم دی چې د اصول وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي دا پرېکړه مو له تر اوسه ونه کړه
نو ما درته وویل چې ما پر اتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره بعض خلک نصاب په دې هغه مراد شو زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد به اصولي وظایف داخلي سي اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسي جرګه حتی په شمول د حیاتي ادارې تطبیقیږي
د غیر حاضرو وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ور مخامخ شوي څه شی ده
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای نو په لحاظ د تاسې د ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو ملګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم د دې تالار په عمومي غونډو کې بیا هم وطن په ډیر سخته شرایطو کې د لیوې مخې د موږ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کرونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه ده نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار شي
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پرته دي آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي
نه دا شی نه تاییدوم تاسې موږ عمومي مجلسونه هره ورځ وینئ موږ نصاب لرو یعنی ولسي جرګې کې یو سل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې راګیري کېدای شي موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې په قوانینو باندې دوه دریو باندې روزمره راګیري کوو یعنی موږ نصاب لرو اما دا په دې معنی نه سوه چې موږ نصاب ولرو وطن په سخته شرایطو کې د له نصابه زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو نو دقیق شمېرې نه سم شریکولای خو هیڅ داسې څه دي موږ له هغه نه د غونډو له خاطره چې موږ یعنې حساب ونه لرو څه پاته نه دي
که چیرې ته راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کار ونشي تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات دقت یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسې دخی هغه له مخې پرېکړه وکړئ بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې سي
زه د تاسې د دې ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبې نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو هم به د دایمي غیر حاضرانو په هکله باندې موږ له تاسو سره خپل لیست شریکوو هم هغه غیر حاضران چې روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په هکله باندې هم هغه کوم قوانین چې د نصاب له وجې پاته کیږي د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به له تاسو سره شریکو او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپل وظیفه کې برلاس نه یو او ناتوان به یو.
د ولس چیرګې لمړی مرستیال خغلی مرزا محمد کټوازه ډیره مننه.
مننه.
دستی دستور دزمانی کاری مستی آدونا مستی آدونا افسانی کاری دستی دستور دزمانی کاری مستی وصال کی بنا شغل دیوا ہر دم دہیرو تجیب ہوں دیوا گڑے گڑے یبلا زبون دیوا استا خبرے بہانے کاری دس دستور دزمان فرقت کی بپریشان لذان خرا تیاچی سرگردان اس پتے نکھانے کاری داسی